په پېښور کې د غرمې 12 بجې شوې دي. د مشال ویډیو اوریدونکو د خپل کوربه احمد الله سلامونه قبول کړئ. په روانه یو ساعت خبرونه کې بعد پاکستان سیاسي حالاتو، په خیبر پختونخوا او پنجاب کې بلدیاتي انتخاباتو، د سعودي عرب لخوا لګول شوی سفری بندیزونو او د مومن ځلی اوسیدونکو غوښتنو ترڅنګ یو شمېر نور سیمایز رپورټونه به واوري. خدا هر څه نه اول د دې ساعت خبرونه چې شاهین بونیری درته وړاندې کوي.
خبرونه پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ وزیر اعظم عمران خان د حکومت پر ضد مارچ پشپگوشتما د لانگ مارچ اعلان کړی دی. د امریکا ولسمشر جو بائیڈن د بارنو چارو پاړه د خپل پالیسی ښکاره کولو پر مهال ژمنه ښودلې چې په چین او روسیه کې به د ټولواکۍ مخه نیسي او نړۍ او خپلو اتحادیانو سره به یو ځل بیا په شریکه کار کوي. او په برتانیا کې د میډیا د نظم ادارې د چین سرکاري ټلویزیون ته د نشریاتو لپاره ورکړې لایسنس یا اجازتنامه بیرته اخیستې ده. د خبرونو تفصیل. پاکستان ډیموکریټک موومنٹ یا پی ڈی ایم د وزیر اعظم عمران خان د حکومت پر ضد د مارچ پشپگوشتما د لانگ مارچ اعلان کړی دی. په دې اړه پرون په اسلام آباد کې د اپوزیشن ډلو د مشرانو یو غونډه وشوه چې پکې د پیپلز ګوند د مشر بلاول بھٹو زرداری، مسلم لیگ نون د مرستیال مشر مریم نواز شریف نه علاوه پخوانی وزیر اعظم نواز شریف او پخوانی ولسمشر آصف علی زرداری د ویډیو لنک د لارې برخه واخیسته. له غونډې وروسته تحریک مشر مولانا فضل الرحمن وویل چې د لاریون مرام د یو غیر قانونی او نالایق حکومت نه نجات حاصلول دي. د یوې پوښتنې په ځواب کې مولانا فضل الرحمن وویل چې په چپیډیم باندې پیپلز ګوند لخوا د وزیر اعظم پر ضد د عدم اعتماد د ووټ یا له اسمبلی او د استپو په تجویز د سینټ د الیکشن نو وروسته غور کوي. بلخو حکومت ادعا کوي چې د ولس پر رایو منتخب شوی دی او د خپل واک موده به پوره کوي. د امریکا ولسمشر جو بائیډن د بارنو چارو پاړه د خپل پالیسی ښکاره کولو پر مهال ژمنه ښودلې ده چې په چین او روسیه کې به د ټولواکۍ مخه نیسي او نړۍ او خپلو اتحادیانو سره به یو ځل بیا په شریکه کار کوي. نوموړي د فبروري په څلورمه د بارنو چارو په وزارت کې یوې غونډې ته د وینا پر مهال د بهرنیو چارو د پالیسۍ د بیا منظم کولو اعلان وکړ او دا یې بیان کړل چې د ولسمشر ډونلډ ټرمپ د څلور کاله حکومت وروسته دغه حکومت په نړۍ کې څنګه پر وړاندې تلل غواړي. بائیډن وویل چې امریکا بیا راستنه شوې ده او ډیپلوماسي بیرته راغلې ده. نوی منتخب شوی ولسمشر په دې وینا کې یو شمیر پالیسي بیانونه هم ورکړل او زیاته کړه چې هغه په جرمني کې د ځای په ځای شو ځواکونو بیا ګمارل او دروي. د سعودي عرب په مشرۍ د یمن پر ضد د پوځي ائتلاف سره به د امریکا مرستې ختموي او په امریکا کې د پناه اخیستلو لپاره به د کډوالو شمیره 1,25,000 ته پورته کوي. د بخنې نړیوال سازمان ایمنیسټي انټرنیشنل په نړیواله ټولنه غږ کړی دی چې په ایران کې د مرګ په سزا محکوم د بشري حقونو اتو فعالانو د ژوند خوندي کولو لپاره بېله څه ځنډه مداخله وکړي. په دوی کې څلور بلوچ او څلور عرب فعالان دي. سازمان د دوی پر ضد شوې عدالتي کاروایي په واضحه توګه غیر منصفانه بللې ده. د منځني ختیځ او شمالي افریقا لپاره د سازمان مرستیال مشر ډیانا الطاوي د فبروري په څلورمه په یو بیان کې ویلي چې په نږدې موده کې بلوچو او اهوازي عربو د مرګ سزا ورکولو د جدي اندېښنې راولاړې کړې دي چې ایراني چارواکي د مرګ سزا په توکمیزو لګښیو او عام ولس کې د ویرې خورولو لپاره کاروي. او په برتانیا کې د میډیا د نظم ادارې د چین سرکاري ټلویزیون ته د نشریاتو لپاره ورکړې لایسنس یا اجازتنامه بیرته اخیستې ده. اوفکام د فبروري په څلورمه په یو بیان کې وویل چې دا اداره د برتانیې د نشریاتي قانون نه د سرغړونې له کبله د چین نړیوال چینل ګلوبل ټلویزیون نیټورک له ورکړې اجازتنامه بیرته اخلي. د برتانوي ادارې یو بیان ویلي دي چې د ګلوبل ټلویزیون نیټورک د یو داسې بنسټ سره دی چې په نشریاتو یې هیڅ ادارتي کنټرول نه لري. ویان زیاته کړې ده چې د چین ګلوبل ټلویزیون نیټورک کارپوریشن ته د لایسنس منتقل کولو خوا ځکه نشي منظورولې چې په اخر کې به یې واګي د چین د کمیونیسټ ګوند سره وي او د برتانیا نشریاتي قانون یې اجازه نه ورکوي. بلخوا د چین د بارونو چارو وزارت د برتانیې په نشریاتي ادارې بی بی سی نیوکې کړې دي او په ځانګړې توګه یې په چین کې د کورونا وایرس په اړه د جنوري په 9 د بی بی سی راپور فیک نیوز یا د دروغو خبر بللې دی. بلخوا بی بی سی وایي چې په چین کې د پیښو په اړه د خپل سم او بې طرفه راپور دفاع کوي او په دوی د دروغو د خبر خپرولو یا نظریاتي تعصب بې بنیاده تورونه ردوي. دا د دې وخت خبرونه.
خبرونه مو د مشال ویډیو نو اوریدل چې شاهین بونیری درته وړاندې کړل. په روانه خبرونه کې بعد دغه راپورونو تفصیل واوري. په پاکستان کې اپوزیشن ګوندونو د وزیر اعظم عمران خان د حکومت پر ضد د لاریون اعلان کړی دی.
26 مارچ کو پورے ملک سے لانگ مارچ کے قافلے اسلام آباد کی طرف روانہ ہوں گے.
د الیکشن کمیشن ویلی دی اپریل نه تر د اگست میاشت پورې به په خیبر پختونخوا او پنجاب کې بلدیاتی انتخابات کوي. د خیبر پختونخوا د الیکشن کمیشن ویان وایي
کلمه د دې مدت په ختمېدو باندې ونو هغه سره مونږه د راتلونکو کې بلدیاتی انتخابات لپاره چې کوم خپل تیاری او هغه شروع کړو.
د سعودي عرب لخوا لګول شوی تازه سفری بندیزونو په هغه هیواد کې پاکستانی کارکونکو اندېښمن کړی دی.
زما کامس دا پر 8 تاریخ باندې ایکسپایر کړی. اکامس ایکسپایر سو بیا سیم د سعودي له نسم کلایمم نو يم.
او د مومندو خلک غوښتنه کوي چې دوی ته باید د مومند ډیم په پروژه کې روزګارونه ورکړل شي. دا او ځینې نور ریپورتونه په دې خبرونه کې اوریدل شي. مشال ریډیو سره اوسئ. رازو د لومړی ریپورت طرف ته. پاکستان ډیموکراتیک موومنت یا پی ڈی ایم د مارچ په 18 د وزیر اعظم عمران خان د حکومت پر ضد د لاریون اعلان کړی دی. د غورزنګ مشر مولانا فضل الرحمن پرون په اسلام آباد کې د ایوی غونډې وروسته ویلي د لاریون مرام د غیر قانوني او نالایقه حکومت نه نجات ترلاسه کول دي. بلخوا حکومت په انتخاباتو کې د درغلۍ تورونه ردوي او وایي چې د اولس په وټونو منتخب شوی او د واک خپل موده به پوره کوي. نور تفصیل د اسرار عالم مومند پر ریپورت کې.
پرون په اسلام آباد کې د شاوخوا 15 ساعتونو تر غونډې وروسته د شپې نه وخته خبری کانفرنس ته په خپل وینا کې د پاکستان جمهوری غورځنګ مشر مولانا فضل الرحمن ویل چې د حکومت خلاف بلنګ مارچ کوي او د سنت انتخابات به په ګډه سره کوي. البته نوموړي پر دې اړه لڅ ویل ډډه وکړه چې لنګ مارچ به څو ورځې وي.
26 مارچ کو پورے ملک سے لانگ مارچ کے قافلے اسلام آباد کی طرف روانہ ہوں گے.
دوائی د شپگوشتم مارچ نباد لانگ مارچ قافلے لٹول ملک سے خواد اسلام آباد پر لور روانی گی. پی ڈی ایم کے شامل ٹھول گندون بعد سنٹ پر انتخاباتوں کے دیو بل مقابلہ نکوی او شریک کاندیدان بود روی. دا حکومت پر ضد عدم اعتماد تحریک پر اوڑلو او له اسمبلی او د استیفو پاور کولو بال سینټ انتخاباتو وروسته غور کوو. ترڅو چې د سینټ انتخابات نوی مکمل شوي نو پر دې حتمی پریکړه نشو کولی.
مکمل نه ہوتا اس حوالے سے حتمی فیصلہ ابھی نہیں کریں گے.
د پاکستان ڈان ورځپاڼه وایي سینټ انتخابات په پراتون کې میاشت کې کیږي خو الیکشن کمیشن ورله لا هم مشخص سینټ نه ټاکلی. بلخوا د واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف مخکښ او بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی وایي د پی ڈی ایم له لانګ مارچ نه نه ویریږي او جمهوری عمل به روان وي. نوموړي پرون قومي اسمبلی ته په وینا کې وویل د اپوزیشن ګوندونو له اسمبلیو د استعفاګانو ورکولو خبره هم دروغ شوه.
نن هر څه په ډاګه شول. نن ټولې څیرې بے نقابه شوې. د اپوزیشن ګوندونو غړي خو نن د استعفاګانو ورکولو لپاره راغلي وو خو پته نه لګي چې په یوه شپه کې د دوی دریځ څنګه بدل شو. خدا یو راز دی او زه یې په ډاګه کول نه غواړم.
دا په داسې حال کې دا چې اپوزیشن ګوندونو د عمران خان حکومت ختمول لپاره د روان کال د جنوري 1.5 نیټه ورکړې وه او دوی ویلي وو چې د حکومت ختمول لپاره له اسمبلیو د استعفاګانو ورکولو په ګډون یو شمېر لارې لري. خو د پی ڈی ایم ویان د میافتخار حسین پرون د زیارت په ورځو په اسلام آباد کې خبریالانو ته وویل چې استعفاګانې ورکول د دوی په حق کې نه دي بلکې د په خبره دوی د سینټ په انتخاباتو کې برخه هم ځکه اخلي چې د حکومت خلاف په خپل پوزیشن مضبوط کړي.
استعفا به هله ورکو چې کله د حکومت ختم سي او د سینټ انتخابات نه کیږي. که په استعفاګانو ورکولو سره حکومت ته سهولت ملاویږي نو موږ دومره ساده نه یو چې استعفا ورکړو. موږ ته ماهرونو ویلي دي چې له دې سره د سینټ انتخاباتو مخه نسی نیول کېدای. نو موږ پریکړه کړې چې په سینټ انتخاباتو کې به برخه اخلو. که موږ برخه نه اخلو او استعفاګانې هم ورکړو نو په پارلمان کې به د دوی غړو شمیر نور هم زیات شي.
پاکستان جمهوری تحریک د تحریک انصاف حکومت په درغلی او راغلی بولی او د استعفا غوښتنه کوي. خو د ټاکنو کمیشن د 2013 کال انتخابات شفاف اعلان کړي او حکومت د پاکستان جمهوری تحریک غوښتنې او تورونه ردوي.
د مشال ریډیو د جمعې ورځې 19 پروګرامونه
هارون بچا هنري غړی
پلسنی مو بجو
د مشال پنوم
په یوونی مبجا
مشال آنلاین
په دونی مبجو
روخانه مستقبل
په پاوکم دریو بجو
حجرا
په درینی مبجو
د ځوانانو غږ
په سلورو بجو.
تاسو مشال ویډیو اوري رازو د یو بل رپورت طرف ته. د پاکستان انتخاباتي کمیشن د بلدیاتي انتخاباتو په اړه سپریم کورټ ته خپل جواب کې ویلي چې دوی به د اپریل نه تر د اگست میاشتې پورې په پنجاب او خیبر پختونخوا کې انتخابات کوي. په خیبر پختونخوا کې د کمیشن ویان سویل احمد وایي چې د بلدیاتي انتخاباتو لپاره یې تیاری نیولې دي، خو د بلدیاتي نظام پخوانی ناظمان بیا وایي باید انتخابات نور ونه ځنډیږي او په مقرره وخت ترسره شي. نور تفصیل د سراج ظهیر پر رپورٹ کې.
الیکشن کمیشن په خپل بیان کې ویلي دوی په خیبر پختونخوا کې په دوو پړاوونو کې بلدیاتي انتخابات کوي. لومړی پړاو کې به په 8 اپریل او په دویم پړاو کې به په 9 مئی انتخابات کیږي. دارنګ په پنجاب کې به بلدیاتي انتخابات په 3 پړاوونو کې کیږي. لومړی پړاو کې به د جون په 6 نیټه، دویم پړاو کې به د جولای په 14 او په دریم پړاو کې به د اگست په 8 نیټه بلدیاتي انتخابات کیږي. د فروری په 14 د خیبر پختونخوا د الیکشن کمیشن ویان سہیل احمد مشال ریڈیو ته وی دوی د بلدیاتی انتخاباتو لپاره تیاری نیولی.
کله چې د مدت په ختمېدو باندې ونو هغه سره مونږه د راتلونکو کې د بلدیاتی انتخاباتو لپاره چې کوم خپل تیاری او خپل لیول باندې هغه شروع کړو. په تیرشوي کال اکتوبر کې زمونږ د ووټر لیست کوم هغه حتمی ډیټا واغ مونږه جاری کړه. دې سره سره چې کوم د حلقه بندو کار دی هغه تقریبا تکمیل تر رسیدلی دی، سوای په خیبر پختونخوا کې پېښور ډسټرکټ کې هیډ کوارټر
مشال ریڈیو سره خبرو کې د سوابۍ د رزلټ تحصیل پخوانی ناظم غلام حقانی وی یو نیم کال تیر شو چې د خیبر پختونخوا د بلدیاتی انتخاباتو مدا ختمه شوه. خو دوی نه ویني چې الیکشن کمیشن او حکومت د انتخابات وکړي.
پکار خو دا و چې خپل وعده پوره کړو. په دوه کال زموږ د تحصیل د منصوبه کې بلدیاتی نظام ختم شوی دی، ټول نظام ولاړ دی او ټیموګان او هغه ټول اختیارات په لاو شوی دي. نو دا مشکلات چې لاول خو الیکشن موډ کې دي نه کو دي الیکشن اوم کې، نو دومره اختیارات او ټیموګان استعمال کو چې دي بیا راتلونکي ناظمانو سره دي بیا کوآپریشن بالکل نه کوي. پکار خو دا چې پټې نه کړو اوس هم دي موډ کې نه دي. خو زموږ خواهش دا دی چې دا یو بنیادی بلدیاتی نظام دی، پکار دا چې زر کر زر دا الیکشن وکړي او دغه چې د آئینو خلاف ورزي ده.
د دې ناظمانو وینا ده چې بلدیاتی انتخاباتو څلور کلنه موده په کال 2019 کې د اگست 28 سرته رسیدلې او د الیکشن کمیشن د قانون مطابق د دغه مودې ختمېدو وروسته په 3 میاشتو کې بیا انتخابات کول وی. خو الیکشن کمیشن د یو نیم کال تیرېدو باوجود هم انتخابات ونه کړل. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال تر څنګه سه د سحر لنه هو د ماخام تر شپګو.
تاسو مشال ویډیو اوري ورزو خیبر ضلع ته. د فاټا په خیبر پختونخوا کې ورګډېدو سره د تعلیم څانګې په انتظامی ډانچه کې ځنې بدلونونه راوستي دي. چارواکي وایي په دې وروستیو کې په نوو قبایلي ضلعو کې ایجوکیشن مانیټرینګ اتارټي فعاله کړې ده او د مور پلار او استادانو د ګډې اتحادیې یعنی پیرنټس ټیچر کونسلونه یې هم جوړ کړي دي. په دې حقله نور تفصیل فرهاد شینواری راکوي.
ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر نثار محمد خان مشال ریڈیو توائی دے مقصد لپارا د نو سوکیو منظوری شوی دا
پوسونه سینکشن شوی دی. مخکې په ټول فاټا کې په یو ای یو هغه ته وی ایجنسی ایجوکیشن آفیسر، اوس هغه چې کله دا مر شو نو ډسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر جوړ شو. خو دې سره لاندې نور چې کوم سپورټنګ سټاف دی یا د دوی سب آرڈینیټ سټاف پوسټونه سینکشن شوی دی، لکه ڈی او فیمیل نشتا دے ڈپٹی ڈی او میل نشتا ڈپٹی ڈی او فیمیل نشتا دگر شانت درے تحصیل دی پہ ہر تحصیل کی یو ایس ڈی او میل یو ایس ڈی او فیمیل پکار دے اور دگر رنگے پہ ہر تحصیل کی دو درے سرکل بھی پہ ہر سرکل کی یو اے ایس ڈی او بھی اسسٹنٹ سب ڈویژن ایجوکیشن آفیسر وت ہوئی اور دے سر با دا ڈپارٹمنٹ دا ڈسٹرکٹ اسٹرینتھن سی اور ان شاء اللہ چی دے سر با کوالٹی ایجوکیشن راشی کارون با تقسیم سی بلدال چی کار بزردر کی گی اور بلدال چی وزٹس بکی گی
نثار محمد خان تکڑا چوس قبائلی ضلع تھا ایجوکیشن مانیٹرنگ اتھارٹی ہم غزول شوی او د مور پلار استاذان په ګډه اتحادیه یعنی پیرنٹس ټیچر کونسلونه هم پکې جوړ شول او په سکولونو کې نیخ پنیغه د دوی په لاسو په کروڑونو روپۍ خرج شوې
ای ایم ای وتوی ایجوکیشن مانیٹرنگ اتھارٹی د دې ډیر خرول دی او دا سونا میسنگ فیسلٹی چې دلته موږ پرووایډ کړ نو دا د دوی مرهونې مننته مخکې با د اپارټمنټ دا مسله و چې بس هم دا سی با اپارټمنټ کې دل میرټ لحاظ نو دوی دا یو کارو کې چې ټول ایټا ٹیسٹ پترو سارے این ٹی ایس پترو سارے باندھے پامیرٹ باندھے کسان راضی اگی ٹیسٹ رکھلی اور چکم پامیرٹ کے راضی اگی تا اپوائنٹمنٹ داغی اپوائنٹمنٹ آرڈر کی
مدنی فعال فاروق پردے پا خیبر کے دا تعلیم دا ودے لپارا کار کوی او دا پا قبیلی زلو کی دا تعلیم انتظامی ڈانچی دا بدلون پارا وائی
خدا دا چې وو ساغه د منیجمنت کیډر ناراضي او امید دي چې د دې سره کم دا ورک برډن دی په ډیسټریک ایجوکیشن افیس باندې هغه به کم شي او د دوی بلګې افیشنسي زیاته شي هغه نه علاوه چې دوی خه اقدام اغستې دی هغه پیرنٹ ټیچر کونسل دی هغه ډیر بهترین کار کوي هغه دا سیستم دی لکه څنګه په دې گورننس کې لوکل گورنمنت دوی په لوکل سطح باندې یا په گراس روټ لیول باندې دوی لګ ډیر امپاور کړی دي دا هغه په هغه باندې دا لګ لګ ډیولپمنٹل کارونه هم کولی شي په سکول کې دننه واړه واړه هم جوړی په قبایلی اضلاع کې د ټولو نغټه مسله د منی ټرینګ وا
د خیبر د تعلیم محکمې چارواکي وایي چې په دې ضلع کې دا وخت شپږ سوه او یو شپېته سرکاري تعلیمي ادارې فعال دي او په دې کې څه باندې دوه لکه ماشومان زده کړې کوي او د تېرې ترهګرۍ په وخت پکې څه باندې یو نیم سل سرکاري سکولونه وران شوي وو خو په هغې کې ځینې مرمت شوي ځینې په خیمو کې شروع کړل شوي او شپاړسو سکولونو د بیا رغولو کار په آخري پړاو کې داخل شوی فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر
هم د قبایلی ضلعو تعلیم لړ کې پات کیږو د قبایلی سیمو د ورسته پاتیوالی لقبل د پاکستان حکومت د دغه ځای زده کوونکو ته په نورو صوبو کې د تعلیم کولو لپاره په پونتونونو کې ځانګړي سیټونه برابر کړي وو کله چې په 2013 کال کې د سیمې په خیبر پښتونخوا کې شامل شوې نو حکومت وویل چې اوس په د قبایلی زده کوونکو دا برخه دوه برابر کوي خو زده کوونکي شکایت کوي چې په دې کار کې د ځنډ له امله دوی هر کال په احتجاجونو مجبوریږي دوی له همدې لقبله له حکومت غواړي چې دا مسله دې په مستقل ډول حل کړي ملیحه امیرزاده په دې اړه نور معلومات درته وړاندې کوي
په خیبر پښتونخوا کې د زمشو قبایلی ضلع زده کوونکي وایي د لوړ زده کړو یا په مسلکي تعلیمي ادارو کې د دوی کوټه له ژمنې سره سم زیاته کړل شي دوی وایي په خیبر پښتونخوا کې د شاملېدو په وخت ورسره ژمنه شوې وه چې د راتلونکو لسو کالو پورې به د هیواد په ټولو پوهنتونونو کې د دوی سیټونه دوه چنده زیات کړل شي خو ورباندې عمل نه دی شوی او دوی مجبور دي چې کال په کال د مظاهرو له لارې حکومت ته خپلې وعدې وریادې کړي د قبایلی سیمو د زده کوونکو سازمان ٹرائبل یوتھ موومنٹ صدر خیال زمان اور اگزی د فروری په دریمه مشال ریډیو تول چې د احتجاج پسې د تیر ځل په شان دا کال هم په میډیکل او انجینئرنګ یونیورسيټیانو کې کوټا دوه چنده زیاته شو خو په دغه احتجاجونو د زده کوونکو قیمتي وخت ضایع کیږي نو ځکه د حکومت خپلې ژمنې پوره کړي
مو خو په لغه غوښتنه دا ده چې د دوه کالو لپاره ډبل شو نو باقي اته کال چې کوم دی اغي د لپاره د هم بس ډبل شي هر کال موږ د احتجاجونو او د درنه او د شیزونو نشو کولای اول چې سټوډنټ نو د سټڈی د سبق وخت وی او دلته چې کوم دی هغه په احتجاجونو او پغه کې زهش
دا هو لکه زمونږ حق دی زمونږ مراد دی دا هم سره مطلب لکه وادي شو دی چې روان لسو کالو پورې به دا مراد تاسو ته ملاویږي
خیال زمان وای د قبایلی سیمو د انزمام مخ کې د میډیکل او انجینیرینګ لپاره د وی کوټا د هر ایجنسی په حساب اتل لسیټونه وا دی وای په خیبر پښتونخوا کې د شاملې دو په وخت حکومت ویل دا کوټه به دو چنده زیات شي یعنی هر ضلع ته به شپږ دیرش سیټونه ورکوي د ټرایبل یوت موومنټ مرستیال مشر ادریس خان وای حکومت ته د قبایلی ضلعو زده کوونکو لپاره په پوهنتونونو کې د مخصوصو سیټونو دو چنده کولو وعده پوره کړي او په هایر ایجوکیشن کمیشن کې د دوی سکالرشپونو زر تر زره بحال شي کني احتجاج به پیل کړي
په فټ ریفارمز کې مونږ سره د لیکل شوی دی پستاسو د کوټا او د سکالرشپ په لاسو کال پورې برقرار یو فکرابل کې با دې سره سره چې کوم ایچ ایس سی سیټونه دي هغه هم ډبل پکار دي په دې چې تیر کال هم ډبل او دوی چې کوم دی اوس هغه ایچ ایس سی سیټونه چې کوم دی ډبل کېدو کې بار بار تاخیر کوي او حکومت نه مطالبه دا ده چې فوري طور د سټوډنټانو وخت نور مه ضایع کړي. دې ځل دوی سیټونه دوباره کم کړي دي خو زمونږ پی ایم سی سره رابطه ده. دې یو هفته ټایم ورکړی ایچ ایس سی والا دی وایي چې لکه څنګه تیر کړو 129 سیټونه ورکړي وو فاټا دا دې ځل به دوباره بیا ورکو سټوډنټانو بیا ټول ملک
د زده کوونکو سازمان دغه مشران وای چې د هایر ایجوکیشن لخوا د دوی لپاره جدا 129 او د بلوچستان 115 سیټونه مقرر شوي، خو دا ځل یې دغه شمیر کم کړی چې د قبایلي ضلعو لپاره 14 او د بلوچستان لپاره 15 سیټونه مختص کړي دي. دوی غوښتنه کوي چې هماغه پخوانی سیټونه دی ورته بحال کړل شي. د پاکستان په سینیټ کې د وروسته پاتې سیمو لپاره د قائمه کمیټې مشر او د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مخکښ سینیټر عثمان کاکړ مشال ریډیو تویل د سینیټ کمیټې د جنوري په 22مه پاکستان میډیکل کمیشن او د لوړو ستکړو کمیشن ته ویلیو چې دغه مسله هواره کړي او یو اونۍ کې دننه دی د کوټې نوټیفیکیشن وکړي. نوموړي ویل د لوړو ستکړو کمیشن یا ایچ ای سی ورسره مني، خو پاکستان میډیکل اسوسیشن یا پی ایم سی دغه فیصله منلو ته تیار نه دي.
نظمر تا کمیٹی کی دا باس نقطہ ایجنڈا دا والا جی دا پکار دے زر تر زر بار سی مڑے ایچ ایس سی والا مرا گوش نو ایچ ایس سی والا دا ویل آر ایجوکیشن والا سی مر بلکل تیاری ہو دا 255 سوک راجی پر دے سٹان باند آگو تا مر سکالشی پر کو خرش البتہ سٹان سی دے دا بیا پی ایم ڈی سی ور کی مختلف کالیجیز کی دا نمر دوی تا نوٹس ور کڑی ہو سی تا سو پکار دا دے سی پیواب تا کی دنا نا
د لوړو زده کړو کمیشن او پی ایم سی چارواکو سره مو د رابطې کوشش وکړو خو بریالي نه شو. البته پاکستان میډیکل کمیشن د جنوري په 1 په قومي اسمبلی کې د سیفرون قائمه کمیټې ته ویلیو چې له دوی سره د فنډونو کمې دي نو ځکه نشي کولی چې زده کوونکو ته کوټه زیاته کړي. خو بیا په قومي اسمبلی کې د سیفرون قائمه کمیټه غړي اقبال افریدی مشال ریډیو ته وویل چې د کوټې د دوه چنده کېدو باقاعده فیصله شوې ده او د قبایلي ضلعو زده کوونکو مسلې به په ترجیحي بنیادونو حل کیږي.
پدې باندې باقاعده چې ورک شوی دی او د سټینډینګ کمیټه فیصله دا هغه د دوه چنده کې دوه غم راغلی دا او مزید لپاره موږ د قومي اسمبلې نه د سپیشل کمیټې چې موږ جوړه کړه دا هغه مزید به ان شاء الله د دې چې څومره مطالبې دي ان شاء الله دا به په ترجیح بنیادونو باندې تیزی کې او دوی له دا ټولې مسالې حل کړو. سپیشل فند اخلو 47,000 روپے فند زموږ پروت دی د قومي اسمبلې د پټر چې پون پاښه وي نو ان شاء الله دا ټولې مسالې به پر روان یو 100 میاشتو کې به ان شاء الله ولزي دا حل شي.
قبایلی سیمو زده کوونکو سازمان وای د فروری تر لسمې ګوري کو غوښتنې ونه منل شي نو په احتجاج به لاس پورې کړي. د پاکستان حکومت د 2013 کال د مئی په 10مه په آئین کې تر 15 ترمیم وروسته فاټا په خیبر پښتونخوا صوبه ورګډه کړه.
مشال آنلاین
د بیان ازادۍ په اړه بحث
په دې خبرونه کې به واوري چې د بیان ازادي څومره ارزښت لري او خلک ترې څنګه ګټه اخیستلی شي.
په مشال آنلاین خبرونه کې به مو پر انټرنیټ لا روانو تودو بحثونو هم خبرو.
دا خبرونه د هر چهارشنبه پر ورځ په 12:30 او د هر جمعه پر ورځ په 12:30 بجو له مشال رادیو واوري.
تاسو مشال ویډیو اورئ. د پاکستان په ټولو صوبو کې د کورونا وایرس وبا د مخنیوي لپاره د واکسینو ورکولو رسمي کمپاین د روان کال د فروری له 3 منټه پیل شوه دی. حکومت هیله څرګنده کړې چې د کال تر پایه به شاوخوا 100 میلیونه یعنی 10 کروڑ وګړو ته دغه واکسین ورکړل شي. له دې وړاندې د نړۍ په یو شمېر نورو هیوادونو کې وار له مخه د کووېډ-19 ضد واکسین ورکولو لړۍ پیل شوې ده، خو په پاکستان کې ځینې خلک د دې واکسینو په اړه د توهماتو او پروپاګاندو ښکار دي او د ناسم معلوماتو لرلو له کبله زړه ورته نخه کوي. د وایرسونو د مخنیوي د واکسینو پر رول او ارزښت په اړه د احمد شاه اعظمي رپورت واوري.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د فبروري پر 2مه ناوخته په اسلام آباد کې د واکسین ورکولو کمپاین پرانیسته وکړه او زیاته کړه چې دا واکسین به په لومړي پړاو کې روغتیا پالان ته ورکول کیږي ځکه هغوی د ناروغانو د درملین له کبله له زیات خطر سره مخامخ وي. د نوموړي په وینا په 2م پړاو کې به دا واکسین د زیات عمر لرونکو کسانو ته ورکول کیږي. پاکستان ته د فبروري پر لومړی نیټه د چینایي شرکت ساينوفارم د 15 لکه کورونا ضد واکسین خوراکونه ورسېدل. د وزیر اعظم وینا و چې واکسین به څلور واړو ثبوته په منصفانه ډول ورکول کیږي. په پاکستان کې ځینې خلک د کورونا واکسین په اړه د توهماتو او پروپاګند ښکار دي او د ناسم معلوماتو لرلو له کبله واکسین لګول ته زړه نه ښه کوي. په دې اړه په ټولنیزو رسنیو ځینې ویډیوګانې هم لاس پر لاس کیږي چې پکې دا ډنډوره خپرول کیږي چې د واکسین په لګولو سره د خلکو څارنه کیږي. په کوټ کې د فاطمه جنات چیسټ ان جنرال هسپتال د سینې او نری رنځ ناروغیو د څانګې مشر ډاکټر شیرین خان دا ډنډوره ناسمه ګڼي او وایي چې واکسینونه یوازې د وایرسونو او نورو ناروغیو د مخنیوي لپاره جوړیږي.
په دنیا کې چې کوم ویکسین لګیږي د هر ناجوړې خلاف چې وي دغه مقصد دا وي چې انسان لغ ناجوړې بچاو کې ځینې چې کوم ویکسینونه دي هغه سخل چې دي هغه 100% بچاوي په سلو کې سل بچاوي ځینې داسې دي 90% بچاوي ځینې 70% بچاوي. نو د هر ویکسین خپل یو استطاعت وي د مرض د بچاوي دو چې کوم د کورونا خلاف ویکسین جوړ شوی دي په دغه کې مختلف قسمونه دي او دا دوه ډوزه په کار وي عموما چې دونه زیات تحفظ انسان ترلاسه کوي.
ډاکټر شیرین زیاتوي چې په لومړي سر کې یو شمېر خلکو د کورونا وجود هم نه مانه خو وروسته چې په خپل سترګو ولیدل نو زړه یې ومنل. له دې وړاندې په پاکستان کې د پولیو یا ګزړن د مخنیوي واکسین په اړه هم ورته اوازې او پروپاګند خپور شوی چې ګواکې دا واکسین د انسان د اولاد پیدا کول قوت کمزوري کوي. خو ډاکټران دا هر څه ناسم ګڼي او له خلکو غوښتنه کوي چې د وایرسونو او ناروغیو د مخنیوي لپاره دې واکسین وکاروي. د کوټې په بولان میډیکل یونیورسيټي کې د نفسیاتو د څانګې مشر پروفیسور ډاکټر غلام رسول وای چې په خلکو کې د بدګمانۍ یا ناسمې انګیرنې درې مهم لاملونه دي.
اول دا دي چې یو څه انفارمیشن لري یو یا که څه انفارمیشن نه اطلاع لري هغه په نشه شو طریقه باندې سمجاولې یا چې سمجاوي هم کې پیسہ دغه شی خپل تجربه نه کړي او د دې لپاره د پریوینشن هم دادې چې سړی ابا کمیونټی چې دا یا هغه خلک چې هغه دې سو نړیبل یو دې ته مخامخ واغو ته تعلیم ورکړي خبروي به خبرتای ورکړي بیا به لاغه خبرتای سره سره خالص دي هغه به قاعده په دې باندې ټرین کړي او بل دریم شی دا دی ائیډیل خلک کم دي لکه اوس مثال ډاکټر دی ملا دی سیاستدان دی دغه علاقه واغو ته به هغه شی ویکسین هغه شی ورکه چې خلک ورته وویني چې دا ائیډیل سړي چې ولګول نو چې هغه لګولې چې ما د پاره څخه ساده.
نو موري زیاتوی ډاکټران ته په لومړي سر کې د واکسین ورکول یو لامل دا هم دی چې نور خلک په خپل سترګو وګوري چې دا هیڅ ډول تاوان نه لري. د پاکستان اسلامي نظریاتي شورا مشر پروفیسور ډاکټر قبلا یاز بیا وایي چې د ناروغیو له درملنې خلک راګرځول یا پر ضد یې منفي ډنډوره خپرول د اسلام ضد کار دی.
پد کار دی چې خلک خطرات او مخامخ کې او بیمارو ته مخامخ کې بلکې دا اوس بیماری نه دا وبا دا نو یقینا چې د انسانیت خلاف یو ډیر غټ جرم دی کڅوک دا قسم کیسه کوي او د مخلوق ته خله تعذاب ورکول دی تکلیف ورکول دی ایزا ورکول دی نو یقینا چې الله پاک خدا سے انداز چرتن دی خوخ کړي.
د پاکستاني وزیر اعظم د روغتیا چارو سلاکار ډاکټر فیصل سلطان ویلي چې نوموړي هیله لري چې د روان 2020 کال تر پای به د پاکستان په څه باندې 260 میلیونه نفوس کې شاوخه 100 میلیونه یا 10 کروڑه اړ وګړو ته کورونا ضد واکسین ورکړل سي. د دې وړاندې د نړۍ په یو شمېر نور هیوادونو کې وار لمخه را د کووید 19 ضد واکسین ورکول لړۍ پیل شوې ده. کورونا وایرس د 2019 کال په دسمبر میاشت کې د چین په ووهان ښار کې څرګند شو چې د روغتیا د نړیوال سازمان په وینا د نړۍ تقریبا ټول هیوادونو ته خپور شوی دی. د امریکا جانز هاپکنز په هنتون په وینا د 2020 کال د فبروري تر څلورمې نیټې په نړۍ کې د کورونا وایرس د مثبت پیښو شمېر شاوخوا 10 کروړ ته رسیدلی دی. تر دې دمه کووید 19 ناروغي په نړۍ کې تر 22.5 لک زیات کسان وژلي خو تر 9.5 کروړ زیات کسان بیرته ورڅخه رغېدلی هم دي. اخو پاکستان په کورونا وایرس دغه کسان شمیر شاوخوا 15 لک رسیدل دي. د فبروري تر څلرمې د کووید 19 ناروغي په اړه د حکومتي ویبپاڼې معلومات سره سم په پاکستان کې لدې ناروغي تر 1800 زیات کسان مړ شوی خو تر 15 لک 4000 زیات ورڅخه رغېدلی هم دي.
داندې هلې
دا پښتنو خزو او انجونو لپاره ځانګړې خبرونه تاندې هلې چې پکې پښتني د خپلو مسلو کامیابیو او خپل ژوند حال له تاسو سره شریکوي.
د هر زیارت او جمعې په ورځ له مشال اړیونه
تاندې هلې.
اوریدونکو تاسو مشال ویډیو اورئ. په پیښور کې د غرمې 12:30 بجې کېدون کې دی. شاهین بونیره په سټوډیو کې موجود دی د مهمو خبرونو لنډیز بدرته وړاندې کړي.
سرمشه دی وخت مهم خبرونه. پاکستان ډیموکراتیک موومنت د وزیر اعظم عمران خان د حکومت پر ضد د مارچ پر شپږویشتمه د لانګ مارچ اعلان کړی دی. پرون په اسلام آباد کې د یوې غونډې نه وروسته د تحریک مشر مولانا فضل الرحمان ویلي دي چې د لاریون مرام د یو غیر قانوني او نالایق حکومت نه نجات حاصلول دي. د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل په نړیواله ټولنه غږ کړی دی چې په ایران کې د مرګ په سزا محکوم د بشري حقونو اتو فعالانو د ژوند خوندي کولو لپاره بېله سزنډه مداخله وکړي. په دوی کې څلور بلوچ او څلور عرب فعالان دي. سازمان د دوی پر ضد شوې عدالتي کاروایی په واضح توګه غیر منصفانه بللې ده. د امریکا ولسمشر جو بایدن د بارنو چارو په اړه د خپلې پالیسۍ ښکاره کولو پر مهال ژمنه ښودلې ده چې په چین او روسیه کې به د ټولواکۍ مخه نیسي او نړۍ او خپلو اتحادیانو سره به یو ځل بیا په شریکه کار کوي. نوموړي د فروری په 14 د بارنو چارو په وزارت کې د یوې غونډې ته د وینا پر مهال زیاته کړه چې هغه به په جرمني کې د ځای په ځای شو ځواکونو بیا ګمارل ودروي. د سعودي عرب په مشرۍ د یمن پر ضد د پوځي ایتلاف سره به د امریکا مرستې ختموي او په امریکا کې د پناه اخیستلو لپاره به د کډوالو شمیره 1,25,000 ته پورته کوي. په بریتانیا کې د میډیا د نظم ادارې د چین سرکاري ټلویزیون ته د نشریاتو لپاره ورکړې لایسنس یا اجازت نامه بیرته اخیستې ده. اوفکام د فروری په 14 په یو بیان کې ویلي دي چې د اداره د بریتانیې د نشریاتي قانون نه د سرغړونې له کبله د چین نړیوال چینل ګلوبل ټلویزیون نیټورک لا ورکړې اجازت نامه بیرته اخلي. او د امریکا د بارنو چارو وزیر انتونی بلینکن په افغانستان کې د تپوینا یو سیاسي جوړجاړي او دایمي اوربند ته د رسیدو لپاره له زلمی خلیزاد سره خبرې کړې دي.
لند خبرونه مولا مشال ویډیو څخه واوریدل چې شاهین بنیری درته وړاندې کړل. راځو د خپل ریپورتونو طرف ته. د سعودي عرب لخوا د پاکستان په ګډون په شلو نورو هیوادونو د سفری بندیزونو تازه اعلان په هغه هیواد کې پاکستانی کارکونکو اندېښمن کړی دی. د کرونا زیاتیدونکو پیښو ته په پام سره سعودي حکومت د فروری له 3 څخه د شلو هیوادونو وګړو په ورتګ بندیز اعلان کړی و. په عربي هیوادونو کې سعودي هغه هیواد دی چې پکې د کرونا تر ټولو زیاتې پیښې ثبت شوې دي. په دې اړه نور حال عبدالحی کاکړ په ریپورت کې اورو.
پاکستان، ترکی، مصر، برطانیا، هند، جاپان، متحده عرب امارات، فرانس، اټلی، جرمنی او ځینې نور په هغو شلو هیوادونو کې دي چې سعودي عرب یې د وګړو پر ورتګ بندیز لګولی دی چې د فروری له 4 عملي سو. البته د دې هیوادونو ډیپلوماټان او د روغتیا څانګې کارکونکي او د هغو کورنۍ کولای سي سعودي عرب ته سفر وکړي. دا په تیر یو کال کې دوم ځل دی چې سعودي حکومت د پاکستان په ګډون پر یو شمېر هیوادونو سفري بندیزونه لګوي. تر دې وړاندې د مارچ پر 14 نیټه سفري بندیزونه لګولي ول چې د جون په میاشت کې ختم کړل. دغو بندیزونو یو شمېر هغه پاکستانیان اغیزمن کړي چې په سعودي عرب کې کارونه کول، خو د چټانو لپاره کورت تللی ول او هم هلته ویزه ختم شوه. دا ځل هم د سعودي عرب حکومت دا اعلان په داسې حال کې کړی چې په ګڼ شمېر کې پاکستانیان په رخصتیو کورونو ته تللي او پلان یې درلود چې بیرته ولاړ سي. په دوی کې یو هم د ژوب محمدین دی. دی په رخصتی کور ته تللی او د فروری پر 8 نیټه بیرته سعودي عرب ته د تګ لپاره ټیکټ اخیستی دی.
زما کامس د 8 تاریخ باندې ایکسپایر کیږي. اکامس د 8 تاریخ ایکسپایر سو بیا سیم زله سعودي له نسم کلایمم نو يم. زما اکامه ک 8 تاریخ ایکسپایر.
په سعودي عرب کې شاوخوا 25 پاکستانیان کار کوي. د نړۍ په زیاتره هیوادونو کې قانون داوي چې که یو څوک کاري ویزه ولري نو هر وخت کولای سي چې په رخصتیو کور ته ولاړ سي. خو په ریاض کې اوسیدونکي مزمل شاوي چې د سعودي عرب قانون مختلف دی.
چې زمنګ د سعودي عرب څخه چې وزي دا سي لکه د نورو ملکونو قانون نه دی چې مطلب د دا وطن د پارم یو ویزه لګي هغه ته د اگزیټ ری انټری مطلب د وطن او بیا د راتلنو د اجازت نامه وای. دا غي مختلف خپل پیریډي دا غي پیریډ خپل فیس چې مکیږي حکومت ته او هغه چې دی په د حکومت په اجازت سره د دا ځای وځي. نو چې کم خلک په هغه اگزیټ ری انټری تللی دي او برته نسیره
داغي ویزا خوم خراب شي داغي پیریډ سره خداغي سره سره بیا درې کال ته په دامل پندیس کې ولې پیولګي نو لوی تاوان دغه دی بار الله دی وکي چې دا ډیر وژ نه یو دی وسلن وخت پاره یو په خیر باندې حل راوځي.
کله چې د 2020 کال د مارچ په میاشت کې سعودي عرب د کورونا وایرس د مخنیوي په لړ کې پر پاکستانیانو سفری بندیزونه ولګول، نو هغه مهال چې کم خلک پاکستان ته تللی ول په هغو کې د یو شمېر کسانو کاري ویزې ختمی شوې وې. په دوی کې د ډیر اسماعیل خان عابد علي شاه هم چې له تیرو اوو کلونو راهیسې په سعودي عرب کې کار کوي، خو چې کله درې کال وروسته په رخصتیو کور ته ستون شو نو همدا مهال سفری بندیزونه ولګېدل. نوموړي د فروری په 4 نیټه مشالې ډول چې د مارچ پر 28 نیټه به بیرته سعودي عرب ته ستنېدلې، خو د سفری بندیزونو له کبله ویزه ختمه شوه او اوس له شاوخوا یو کال راهیسې هڅه کوي چې له کمپنۍ بله ویزه ترلاسه کړي، خو بریالی شوی نه دی.
دا یو کالو شو نو بس انتظار کپنے سا ریسپانس نہ کئی جواب نہ کئی تو یو کالو شو نو تنخواہ گانے نشتا روزگار نشتا نو مالی حالت کو خراب دے تو پرابلم دے بس کلونا ملونا پر پرے کو فیسونا میسونا ویلا کم راڑو بتا پوچھا کم سیونگ وامو لاڑو ختم شو کنا یو کال کے 15-20 lakh نقصان شو زما خدا دا جے وہ شو کنا جزا التا وی خپل دے باندے خپل ڈپٹی تا تلے وینو زما با تنخواہ چالو اور میاشت لاکھ یو لاکھ 20,000 روپے ما گٹلے اپنے سر زما حساب پاتے دے وہ لاکھ 3,000 روپے.
د عابد علی شاه پشان د شمالي وزیرستان شیر منور هم د سفری بندیزونو لواجه کاری ویزه ختمه سوی، خو دای په دې لحاظ خوشبخت دی چې سعودي کمپنی بل کاری ویزه ورولې شله. البته بدبختی داس وای چې دای به د فروری پر 9 بیرته سعودي عرب ته تلی چې ور بیا سفری بندیزونه ولګیدل.
غلای په چټی راغلای و د کورونا نه مخکې راغلای و کال مې پورا شو اوس دا مخکې 1 باندې و پلیټ وو کورونا نه ولګه دا 7 دن و 8 دن و دا وس پلا نه دا مخ بل پلا جدا تیر پلا نه و برابری نہ راجی.
د سعودي عرب پر پاکستان د سفری بندیزونو تاسو اقدام هغه خلک هم اغیزمن کړي چې د اول ځل لپاره د سعودي عرب کاری ویزه ترلاسه کړي دي. په دوی کې د لورلای عبدالوهاب هم دی چې د فروری پر 8 نیټه د سعودي عرب ټیکټ اخیستی. نوموړي د فروری په 4 مشالې ډول چې اندیشمن دی چې سفری بندیزونه ویزه ور خرابه نه کړي.
زه روانم تر اوسه پورې دا ټیکټان ډیر ګران و مال دا ټیکټان مکه لږ ارزان شي زبر ټیکټ وکم ټیکټان ډیر ګران شپ راتیا 90,000 روپۍ وچ ما ټیکټ ته وکی ک دته وس هغه 500 پروازونه 500 جازونه 500 زه غریب سره ما کچیر زما په دې ویزه باندې ډیر خرچا راغلی کچیر زلاړه من زما دا ویزه د لاس زی په ما باندې د مصرف زی د مصرف توان په ما راځي ټیکټ خو باسي تللی فلص سبرزو کې زلاړم لاړم کنه زما ویزه ختمه 15,000 روپۍ ما انت پانی لگولی دی نو دا دیز مصرف خود سکر چیز چو وار اسلام آباد تلانم دیز آئی تلار سا کر نا ٹیست وکا و ما وانی بیخیزی اب خرچا را گلی.
کله چې د سعودي عرب حکومت د فروری پر 3 نیټه پر پاکستان او نور هیوادونو سفری بندیزونه اعلان کړل، نو په سعودي عرب کې مشت هغه پاکستانیانو هم رخصتي او ټیکټونه وځندول چې پاکستان ته د تلو پلان درلود. د سوات مزمل شاه او داور شاه پلان درلود چې د فروری پر 8 نیټه پاکستان ته ولاړ شي، خو د داور شاه په خبره دوی خپل پلان وځندولې.
خورو جمله غولې او ټیکټ مې هم چوم کې کړل، سفری په بندي نه مخکې مې کړې وو، خو تاسو ته هم فتح ده او حالات هم داسې دي اجازت نه راکوي چې یاره دغه یاره خو زموږ سره ده چې مخکې هم داسې ډېر مرګري تللي دي او هغه د هغې د وجې نه ډېر متاثره شوي دي چې چونکې بیا هغه پلیټونه بنو په دغه حواله لکه موږ ته دغه خطره هم ډېره مخې ته کېده، نو د دې وجې نه موږ خپل هغه تله چې کوم دي هغه کینسل کړه.
سعودي عرب یوازې د پاکستاني پر ورتګ بندیز لګولې، خو کڅوک له سعودي وتل غواړي نو اجازه لري چې ولاړ سي.
د پاکستان هوایي شرکت پی ای د بندیز تر اعلان وروسته د فروری پر درېمه نیټه ول چې دوی به اوسم له سعودي عربه پاکستان ته خپلې الوتنې جاري وساتي. په عربو هیوادونو کې سعودي عرب هغه هیواد دی چې پکې د کرونا وایرس پیښې زیاتې دي. په دې هیواد کې د فروری پر درېمه نیټه د کرونا وایرس 301 پیښې ثبت شوې وې چې دا د تیرې میاشتې په مقابل کې څلور چنده زیاتې وې. د جان هاپکنز پوهنتون له مخې د فروری تر څلورمه پورې په سعودي عرب کې کرونا وایرس په مجموعي توګه نږدې 3,9,000 کسان ځپلي او 6,386 اتیا ورځخه مړه شوي دي، خو په دې کې 3,68,000 جوړ شوي هم دي.
د پاکستان په اساسي قانون یا آئین کې د ملک وګړو ته کوم حقونه ورکړل شوي او پر هغوی څه ذمہواری یې شې دي؟ د انسان بنیادی بشري حقونه څه دي او هغه څنګه ترلاسه کېدای سي؟ اولس په خپل حقونو خبرول د ریاست ذمہواری ده او کنه اولس به خپل حقونه په خپل ځان ته معلوموي؟ دا او دې تور ته نور موضوعات د مشال رادیو په اونیزه خبرونه قانوني لارې کې له قانون پوهانو سره څېړو. دا خبرونه د هرې دوشنبه په ورځ سهار 9:30 بجې او د هرې یکشنبه په ورځ سهار 9:15 بجې ز بوریوال کاکړ تاسو ته وړاندې کوم.
د مشال ویډیو نه ساته خبرونه اوري ورزو مومندو ته. د مومندو ځلې اوسیدونکو کی غوښتنه کوي چې دوی ته باید د مومند دیم په پروژه کې روزګارونه ورکړل شي. دوی ګلمن دي چې له بهر خلک راځي او دغه د کارونه کوي، خو د سیمې خپل خلک ترې بے برخې دي. بلخوا د وابډې محکمې چارواکي وایي چې دغه ته زیاتره د مومندو خلکو ته نوکری ورکړل شوې دي. په دغه اړه له سیمې د صوبایي اسمبلۍ استازي نثار مومند د پېښور ډیویژن د کمشنر سره خبرې هم کړې دي. شانواز ترکزی نور حال راکوي.
عوامی نیشنل ګوند په محمد ډیم کې د نوکری او نورو سہولتونو غوښتنه کړې. دوی وایي هغه خلک چې دغه بند په جوړونه کې مزدوري کولې زیاتره پکې بیروزګار شوي او په کور کې ناستې. عثمان خان د شهید باندې اوسیدونکو دي. درې میاشتې په محمد ډیم کې د کارګرانو هغه عملی له چې دغه ته وسیږي ورلې د استوګن ودانې جوړولې، خو د درې میاشتې مزدوري نه پس بیروزګار شوي. د محمد ډیم په جوړونې اختتارانو شمیر خو تر دې دمه نه دی معلوم، خو د وابډې د محکمې د چارواکو په وینا چې دغلته د کارکوونکو شمیره له 2000 زیاته ده. دوی وایي چې دغلته په روزګار اخته ترنانو کې زیاتره خلک د مومند دي، خو پخوانی سینیټر حافظ رشید احمد وایي چې له ټولو زیات شمیر کارکوونکي پکې د خیبر پختونخوا نه د بهر ورتلونکو دي.
چې ګوره نوکری کې هلته ټول په صوبه پنجاب کسان دي، د اپریشن نه متاثر شوي دي، هغه ټول هلته پنجاب ته ځي او دغه لاسو دي مزدوریانې کوي او تعلیم یافته خلک. لهذا زه دا عرض کوم چې موږ سره هر قسمه خلک شته دي، هغه ټول څه دي چې موږ یې اکثر نظر انداز کړو موږ ورته پرېږدي هم نه.
نیشنل ګوند سره د تړاو لرونکو او د صوبای اسمبلی غړي نثار مومند پوینا چې دوی د ډیرو احتجاجونو وروسته د کمشنر پیښور ډیویژن سره په ځینو خبرو سلا شوي او ممکنه ده چې د دوی ډیرو غوښتنو ورته ومنل شي.
نزدې ده چې هغه کې ډیر مسلې حل شي. ما شي وای دی او نه چې موږ د دوو کلو د بجلی غوښتنه کړې و، ناغوی ویل چې د بجلی مسله زمونږ په هغه کې ناراضي، نو دا به موږ ته مشکلات لري.
محمد ډیم په 2019 کې شروع شوه او د پوره کېدو کال 2040 مقرر شوه. د وابډي محکمې او د محمد کمشنر انتظامی هغه وخت ویلو چې دغه ډیم کې به دوی ځای خلکو ته هغه نوکری او یا مزدوري خامخا ورکوي چې دوی کولای شي، خو خلک بیا د نوکرو د نه ملاوېدو شکایت کوي. شانواز ترغزه، مشهد رادیو، پیښور.
تور تمونه
دنیا په وجود کې راغل لدن نشو آغاز شوه ده. په هټ دور کې د خپل
سوار نوالو لړمانان پورې نکړي دي چې سوار تین سویا په اورر شو
اول د خوند پاره شي دا ور باندې مخته شو به ډیر بد حالات سره مخ شي
او تر ټولو خطرناک چلی دا ټیم دا ایس نشه دا ایس جسمانی طور سره نه خرابې لیکن دماغي طور بالکل مفلوج کی
کلی دا شي د علاج بعد به موږ دوی ته یو هنر زده کوو دوی ته به موږ د ژوند یو سټایل ور زده کوو چې ژوند پردا طریقه کیږي او د ژوند د هر مشکل سره جنگ پردا طریقه کیږي
د مشال رادیو اونیزه خبرونه تور تمونه هر شنبه یا خالی د پیښور پر وخت سهار 10:30 بجې او هر سه شنبه یا نه د مازیګر پر 3:30 بجې ل احمد شاه اعظمی اوریدل شي.
تاسو مشال ویډیو اوري ورزو بلوچستان ته د پاکستان مرکزی حکومت په بلوچستان کې 40,000 ټیوب ویل د بجلی څخه سولر انرژي ته د اړولو پریکړه کړې ده. د بلوچستان زمیدارانو د حکومت د دې پریکړې هرکلی کړی دی خو پوهانو ویره څرګنده کړې ده چې د دې عمل څخه به په صوبه کې د ځمکې لاندې د اوبو کچا نوره هم لاندې لاړه شي. نور حال د کوټې نه د مشال ویډیو خبریال ایوب ترین په خپل رپورټ کې راکوي.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په بلوچستان کې د زراعت یا کښتو کروندې د کرن لپاره کویم شمسی بجلی ته د اړولو پریکړه کړې ده. دا پریکړه د فروری د میس په لومړنۍ نیټه په اسلام آباد کې په یو غونډه کې کړې وه. په دې غونډه کې د بلوچستان اعلی وزیر جام کمال خان تر څنګ نورو جګپړو چارواکو ګډون کړی و. په دې ترڅ کې د بلوچستان د زراعت یا کښتو کروندې صوبایي وزیر زمرک خان څخزي و مشال ریډیو ته وویل چې مرکزی حکومت د دې پریکړې څخه به د بلوچستان وزارت ته لویه ګټه ورسیږي.
نو په دې کې وزیر اعظم هدایت جاری کړ چې په یوه میاشت کې د دې پیسې ونس جوړ کړي او را روان پی ایس ډی پی کې دا ور واچوي. نو 40,000 برمې چې دی په جولای اګست کې به انشاءالله د دوی د وعدې مطابق چې دا باندې به کار شروع کوو او په دې کې به 20% چې دی به وفاقي حکومت ورکړي، 10% فنډ چې دی به صوبه ورکړي او نور چې یو څه لږ پیسې به پر زمینداران واچو چې د دوی دا کم د سولر چې دی دا د دوی جایداد تصور کول سي.
نور ته د بلوچستان زمیندارانو د مرکزی حکومت و دې پریکړې ته هرکلی کړی دی او ویلي دي چې د بجلی د لوډ شیډنګ او نشتوالي له امله به هر کال دوی ته په لویه کچه مالی زیان اوښتي. په دې اړه د بلوچستان د زمیندارانو د اتحادیې مشر حجي عبدالرحمن بازی وایي په کار دی چې حکومت د بجلی بقایجات و دوی ته ورماف کړي.
په بلوچستان کې دا وخت تقریبا 1,500 ټوبیلان دي، نو کدا پر شمسی توانایي باندې سي نو حکومت په خپله سالانه د شپږ ویشت ارب روپیو فائده رسیږي. ولې چې دی ودا ټوبیلانو ته وکیسکو ته د شپږ ویشت ارب روپیو سبسیډي ورکوي، نو یقینا دا ډیر مستحسن قدم دی. د حکومت په خپله پکې فائده ده او زمینداران چې دا هر وخت د لوډ شیډنګ څخه پریشان وي دا وخت هم د صوبې تقریبا 622 فیډران زرعي فیډران چې هغه ته دوی صرف 3 بجلی ورکوي، 5 بجای 3 په دې وجه کړي دي چې وفاق او صوبه و دوی ته سبسیډي نه ورکوي.
خو ډېری کارپوهان وایي چې د بلوچستان په زیاترو برخو کې د ځمکې لاندې د اوبو کچه د 600 څخه نیولې بیا تر 1200 فوټو پورې لاندې تللې ده. په دې اړه په بلوچستان پوهنتون کې د جیولوجي د څانګې مشر ډاکټر دین محمد کاکړ و مشال ریډیو ته وویل چې د ځمکې لاندې د اوبو د کچې د کمېدو له امله په کوټه او د صوبې په ځینو نورو برخو کې ځکه هر کال د درې خبر هم چې په بلوچستان صوبه کې د نږدې 80% خلکو روزګار د کښت او کروندې سره تړلې دي او زیاتره زمینداران د بجلی د لارې د کویانو څخه اوبه راباسي. خو د تیرو 45 کلو راهیسې په صوبه کې د بارانو لړۍ کمه سوې ده چې له امله د کارپوهانو په وینا هر کال د اوبو کچه 10 کښته روانه ده. دوی زیاتوي په کار دي چې حکومت د دې د مخنیوي لپاره په لویه کچه د صوبې په بیلابیرو برخو کې غټ او واړه ډیمونه جوړ کړي او که داسې ونه کړل نو په راتلونکي وختو کې به د صوبې په ځینو برخو کې د چشنګ اوبه میندل هم ګران کار سي.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستې شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټوله ژوندۍ او ریکارډ شوی خبرونه
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې کتلې او لوستلې شئ.
مشال رادیو داسې ولیکئ
MASHAALRADIO
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
تاسو مشال ریډیو اوري زمنګ خبرونه په www.mashalradio.com هم اوریدل شي. رازو یو بل رپورت طرف ته د سواد سین څخه له 1300 کالو راهسه شګي کانی او باجری راويسته کیږي. ځای خلک او د چاپیریال ساتون کی وای چې د غټول عمل ناقانونه دي او د سره د سیمې چاپیریال ته هم لوی زیان رسی. بلخ ځای چارواکي بیا وای چې په دغه لړ کې اقدامات کړی دي او د زنو کسانو پر ضد یې مقدمه هم درج کړی دي. نور معلومات لمنګورې نیاز احمد خان را کوي.
د سوات لوی سین چې تر کالام نه لنډاکی پولیس لپاس اصل کیلومتره اوږدواله لري پکې د ودانو لپاره ځای خلک چې پکې زیاتره د کرش منشینانو مالکان شامل دي کانی باجری او شګي راوباسي. پسوات کې د چاپیریال ساتنې غیر دولتي ټولنې مشر اکبر زیب وای چې دغه عمل به ترتیب ده او د سره نصب تازه اوبه متاثر کیږي بلکې د سیمې خایس سیلګری او پسلونو ته هم لوی زیان روان ده.
کومنګ وګورو هم د 2010 کم سیلاب کې راغله وو نو هغه ډیر زر منګه خلقو ير کو او بیا هم منګه په دې غلطو پلو حلو زلو باندې دوباره آغا سیلابونو ته دعوت ورکاو او د آغا سین آغا نه صرف نقشه بدلو خو خپل چاپیریال کې دی آغا ته هم ډیر غټ نقصان رسو. اگر چې دا نقصان موږ ته د یو څو روپو په ایوس کې ملاویږي خو موږ دا نینو چې کم زمنګ را روان نسل دی هغه ته موږ څونه غټ نقصان پریدو.
د پیزاګر سین سره نږدې یو اوسیدونکی مشر یحیی خان وای چې دغه سیمه یو څو کال وړاندې د شینکی ډکوه اوس د سین په غاړه ودانۍ جوړې شوې او هر شپه ناوخته په تیارې کې په لسګونو ماشينانو په ذریعہ د سین څخه کاڼي او باجری راويسته کیږي. باجری او شگی جمع کون کے یو تن چنم نہ خائی وای چې دا کاروبار سره په زرګونو خلکو روزګار برابر دی. حکومت اوړمای کې دوی ته اجازه ورکړو چې کار روان شو اوس پرې بندیزونه ولګول.
موږ د دې شګي باجرانو د کارونو ته خو غریبوالي د لاسه کوي دا سیم خو چې کال په کال شي دا سیم بیا ډکي خو زموږ په تاسو 2000 کسان دا بیکاره شو. دا کله دې پلان واره کوي چې څنګه ټي په روزي نو دا کسان مې کې بیکاره شو کرش مشین والے بیکاره شو دا ټول خلک موږ بیکاره شو. نو موږ د دې حکومت څخه خواسته راکې چې موږ د بل کار جوړ کې موږ دا کار نه کوو.
د سواد پسین کې د شګو او باجری وستو په اړه مو چې کله د ملکن ډیویژن کمشنر ظهیر اسلام څخه پوښتنه وکړه نو خاغلی ویل
67 همنه کرش پلانټس ائیډنټیفای
کړي. موږ پېتا موږ د باجری او شګو وستو پلانټونه په نخښه کړی چې پکې صرف اوه د قانون مطابق دي دغه نور پېتا نه قانوني دي. په دا کې سو په عدالت کې کار کول حکم راغسته موږ د هغوی په ضد کاروایی شروع کړي د هغو ګاډي شاولې او نور مشینډري مو بند کړي. د ټولو تحصیلونو انډستری چاپیریال ساتنې او ماده نیتو محکمو ته چې په دا کار کې اهم کردار ادا کوي د مرستیال کمشنرانو په مشرۍ کې وتلی او کار پر روان دی.
فیلډ مې نکړ چکی هي کار هو راي.
د سواد پسین کې د ناقانونه کانو شګو او باجری راويستو په عمل ځای اوسیدونکو د چاپیریال ساتنې ټولنو د سیلګرۍ سند سره تړلې خلکو او بیا مدني پالانو هم د تشویش اظهار کړي او د حکومت څخه دغه عمل ودرولو غوښتنې کړي. نیاز احمد خان مشال ریډیو سواد.
درنا پلور
ټیوشن جوړ
شو او دې کې چې کوم دی پرایمری سکولونو تازه ډېر زیات دی او د میډل سکولونو او د های لیول چې کوم دی هغه ډېر کم دی.
سیلې تو پانا چې موږ ویریږو موږ چې الله خیر را باندې ولول لويږي
په کار دي چې کوم زمونږ خور لور دا هغه موږ سکولونو ته ولېګو
موږ ستراتیجی ذات دی او نیم کال نیم کې موږ کم ایگزیسٹنس سکولونو موږ هغه کې ګول
په دې خبرونه کې په قبایلی ضلعو کې د جنکو تعلیمي شرې اغی تا د ورپیخو مشکلاتو او د سکولونو صورتحال پاړه لست کوونکو استادانو د سیمې مشرانو او چارواکو سره خبرې کوو. خبرونه تاسو د دوشنبه یا ګل پاورز په کوم 3 بجې او د سې شنبه یا نه پاورز په 3:30 بجو لمشال ریډیو اوریدئ شئ.
اوریدونکو مشال ویډیو اوري د دې خبري غړې د اخري ريپورت طرف ته ورزو. د خیبر پختونخوا په غریزه سیمه چترال کې د واده په نوم د خزو د خرڅولو پیخي ډيري شوې دي. د تحفظ حقوق چترال تحریک په نوم یو غورزنګ غوښتنه کړې ده چې حکومت دې په دغه اړه قانون سازي وکړي. د تحریک مشران وایي له بهره خلک چترال ته راځي د مقامی دودونو نه ناوړه ګټه پورته کوي او د واده په بانا د پیسو په بدل کې د ځان سره خزي بوزي. بلخوا حکومت وایي چې د دغه کار د مخنیوي لپاره انتظامی ګامونه اخلي او اولس بیداروي. نور معلومات شاهین بونری راکوي.
په غریزه سیما چترال کې د تحفظ حقوقي چترال تحریک مشران وایي چې له تیر سمودینه له دغه ځایه د پاکستان نورو برخو ته د واده شویو ښځو سره د زور زیاتی او تشدد پیښې ډېرې شوې دي. د تحریک مشر پیر مختار نبی د فروری په دریمه مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې په تیرو دریو لسیزو کې له چتراله له لسو زرو ډېرې ښځې بهر واده شوي دي چې خواوشا 22 پکې د خپل خاوند یا سخرګنې لخوا وژل شوي دي. دا ودونه څنګه کیږي په دغه اړه نوموړی زیاتوي.
دا دلالان چې کوم دی د خپل مفاداتو لپاره خپل پیسې علي دلته بوډاګان راځي یا دریمه واده ل راځي خلک هغه دلالانو په ترو راځي هغوی په رضا کې او هغه بیا داسې کار کوي چې 5-6 لک روپۍ د خلکو نه اخلي. د دې کور ولول هغه زموږ څه چې روایت رواج دی که نه 50-60 هزار روپۍ یا لک روپۍ بس ورکي 1000 روپۍ پکې رکېل خلکو نه نور دې دلال چې کوم دا خپل جیب لاچي. مونږ اوس ورته کمیټي اوس ټیم جوړ کړی چې دا فاینډ اوټ کوو چې څومره ایگزیکٹ چې تمره بهر وادونه شوې دي 10,000 نه تقریبا به شوې دي.
پیر مختار نبی غوښتنه کوي چې باید حکومت د سیمې پر مختیا ته پام وکړي چې د خلکو مالی حالت ورسره خشي او د خزو د حقونو لپاره د قانون سازي وکړي. د خیبر پښتونخوا حکومت د ډیر زن نورستو بالاخر روان کال د جنوري په 15 د یو قانون په منځورولو سره په خزو کورنۍ تشدد جرم ګرځولې دي. خو د خزو د حقونو یو فعال شاد بیگم وایي چې قوانین کمزوري دي او عمل ور باندې نکېږي.
دا پریکټیسز چې کوم دي په کار ده چې د دې د اثرات په ماشه کې نور ګورو نو زموږ سره ډېر مضبوط قوانین پکار دي او ډېر کلیر قوانین پکار دي. کلیر ځکه کومه چې هغه بیا عام خزیتا چې کمی سبق نه دی ویلې په ټیکنیکل شوز نه پوهیږي چې هغه هم پاغې سیس پوهیږي او بیا د هغه قانون په حصول کې هغه ته اسانېني او خندان وته نه. په دې کې دا وایم چې زموږ سماجی ورکر دي زموږ سیاسي ورکر دي زموږ د حکومت ادارې دي دا ټول به سر دغه کوي او ځکه یو دي ټول به د دې قوانين جوړولو او به د هغه د امپلیمنټیشن لپاره کار کوي. ادروایز چې کوم دا پریکټیسز چې کوم دا به همیشه رواني.
بلخوا حکومت وایي چې واده یا نکاح کول د هرچا مذهبي او ايني حق دي نو سه بندیزونه پرې نشي عملي کولې. خو په انتظامی کچای د پیسو په بدل کې د خزو ورکولو پر ضد ځنی ګامونه پورته کړی دي. د اقلیتونو د چارو لپاره د وزیر اعلی سلاکار وزیرزاده کیلاش وایي چې په دغه اړه د ولس د بیدارۍ لپاره د مقامی انتظامی او ولس سره په شریکه کار کوي.
زمون جو حکومت راغلی دی اوټ اف ڈسٹرکٹ واده چې کوم دی دا بالکل 100% نه دی 30% پر راغلی دی ځکه چې اوس مونږ ایس پی پولیس چې هر ځای کې واده کې هغه ویریفای کې سرٹیفیکیٹ راوړي هر څه بس چیک کړی دی. اوس نور هم مونږ په ځای باندې کار کوو چې څوک واده کې نو هغه تمام ډاکومنټس به ورکړي. کم ډسٹرکټ نه چې څوک راځي واده نه هغه به هلته نه ڈی پی او نه ویریفیکیشن سرٹیفیکیٹ راوړي. دا مونږ چیک کوو د ریجسٹریشن پسې باندې بل خو د مونږ
هر چا خپل مرضی دی بدې کې هوسته چا باندې تاسو حکومت په باندې نشي لګولی چې تاسو نور مور کا دا خو نشي کېدی.
دا یادونه وردا چې چترال د پاکستان هغه برخه ده چرته چې د خزو د خودکشي یا ځان وجن شمیره هم ډیره ده چې یو علت د ناخوخه ودونه دي. د چترال هیومن رائټس پروګرام په نوم د بشري حقوقو د وی غیر سرکاري ادارې تر مخه په دغه سیمه کې د کال 2010 او 2011 ترمنز یو نیم سل خزو ځانونه وجلی وو. صوبایي حکومت په دغه اړه د معلوماتو راټولولو لپاره په 2013 کال کې یو کمیشن هم جوړ کړی وو.
مشال ریډیو هر ورځ د کورونا وایرس خپرېدو د دې د مخنیوي په اړه د روغتیا نړیوالې ادارې لارښوونو او د پاکستان او افغانستان په ګډون د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د اقداماتو او صورتحال په اړه تازه معلومات درخبروي. زموږ ټولې خپرونې، شننې، تبصرې، خبرونه او ویډیوګانې په مشال ریډیو زمونږ پر ویب پاڼه، فیسبوک، ټویټر او یوټیوب اوریدئ، لوستئ او لیدلی شئ.